د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې لخپل کوره د خاغلی حکمتیار استلا او بل ځای ته لیکدول هغه ته به احترامي بلل ده. حبیب الرحمن حکمتیار تیر شپه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی د حزب اسلامي مشر ته د دارالمان کور د هغه هوکړې لمخې ورکړل شوی و چې له پخوانی مخلو دولت سره د ټولو اړخونو په حضور کې لاسلیک کړی و. د افغانستان د خبريالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو له خوا د څلورو نیول شوو خبريالانو له ډلې د دریو تنو د خوشی کېدو خبر ورکړی. د ټولنې پرون د وری پښپګمه په یو بیان کې ویلي دي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د تلونیوز او پژواک خبري اجانس خبريال ایمل کاکر د کلید رادیو خبريال عتیق الله رحیمی او آزاد خبريال عبید الله احمدی د یک شنبه پر ورځ هغه مهال چې د وی غونډې پاړه د راپور ورکولو لپاره د خروالی هوټل ته ورغلی وو ونیول او په همدې ورځ د راه فردا ټلویزیون خبريال استنبودین صاحب زاده هم احضار کړ او لڅور وارو څخه یې پلټنی وکړي. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو له صندوق سره د 1 میلیون یورو مرسته کړې ده. د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پانه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلي دي چې په روان 2023 کال کې به نږدې 24 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږ تنه وسله وال چې د بلوچستان په جنوب لویدیځ کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه یې کوله ووجل. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي هغه وسلوال چې مسکو ته نږدې پر یو کنسرت د تروریستي برید پر مهال لک تر لګه 109 کسانو وژل د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغې څانګې غړي و چې په فرانسه کې هم په تیرو 3 میاشتو کې د تروریستي حملې ناکامې هڅې کړې وې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشی پری خودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالی من وخت کونه فامین
د خاله پر لور می مېمو کله چې هغوی زما له نشی څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ور کړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وهڅوي په دې اړه مولا مولوی سید مؤمن سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینوله په دوی باندې داسې نه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کوله کار مې ښه جوړو اوس د سمو د کې د نشانې ډېر شوی ده مشریز مې نه لرم هر څه چې په تختی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوف دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچاره کې مړه ده. تو درېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره ای وروره، ته ژوندی یې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونې سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بې ساري ډول بیکاري او بېوزلۍ ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر 2 کالو ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع شوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغېزې ارزولي او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول له 100 بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړې دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنۍ مزکوالو او د دې کشت کارګرانو ته ډیر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تجارتګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډیره کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لوکو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي که نه.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشا کوونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2023 میلادي کال کې د یو من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کیږي 1600 امریکایي ډالر و، خو په 2023 میلادي کال کې 4800 امریکایي ډالر ته پورته سو. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تاجرګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنۍ ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لوږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یو کال ډیر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبان حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضرا توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې شوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشې توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستي 2 کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه سپره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د اعتیاد له امله مجرد پاتې دی وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشټوالی هغوی د راتلونکي ښه ځوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د اعتیاد له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډیرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسیږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډیری معتادینو د بیلابیلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي.
د خاطرې تلخ ممی است چې ما عاشق بدم.
اته د ښکلن جمیل تروسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپل غاړه اخلي.
عاشق دختر خالی مون وخت کونه فامینه
د خاله پر لور میمایم. کله چې هغه زما له نشې څخه خبر شول خپل لور یې بل چاته ورکړه. لمور څخه مې پوښتل چې په دې برخه کې مو ولي بیغوي وکړه. هغه راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور وختلو ترزي. آیا خپل خور دی ورکوي؟ ما وویل هیڅ کله نه.
جمیل سیتوی چې د خپل کورنۍ لپاره لوی سرخوګی دی، ځکه مورې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورنۍ مسؤلیتونه له نشو څخه راوګرځوي. خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د اعتیاد زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځورېږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسېږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي زوی ته یې خلک د هغه د اعتیاد له امله خور او لور نه ورکوي.
فعلاً د زندگی برما سرمایه
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجه لور می خپل هغه زوی ته وختله چې لوړ زده کړې لري، خو باجه می زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه. ویلی پلار دی پوډری دی، له همدې امله زما زوی ته خپل لور ور نه کړه.
د متادینو د درملنې کارپوهان وایي که متادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کیدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کیږي چې هغوی واده ونه کړي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپو تلاموس دا ټول متضرر کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپو تلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین و، ځکه نو اوس خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوي ته غاړه نږدي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولای، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی. د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه ته دا خپل یو تربیتی پروګرام دی، لکه شاول الله سیب دهلوی وایو رمضان کې یو فضا جوړیږي. دا فضا د روزه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړی جمعتون ډکسی رمضان کې دا خپل یو تاثیر د روزه کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپل محروم ده د دې تاثیر په نور باندې هم منفی تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روزه نیسي روزه سده، نو دا خپل یو لوی ضایع ده چې روزه نه نیسي، کورنۍ موثر سي لیدنه، ذهنیت خراب سي، دا ضایع ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرای لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نکې، نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسی چې باید نشو خمار زه دوه حالت پیراسي. که اوس دا داسې سوای ده او نشو او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشکی سکران تزي قیاسی په شراب باندې کولې سوای چې تعزیرا اسلامي احکام د ته متوجه ده، روزه المنز دا ټول چیزې کیږي د نشو د خمار په حالت کې، ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک تجارت دی کې، اشرف علی تانوی سبلی کې چې کوم کزان په قصد مریض کې د لپاره چې روزه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کې یا سکر کې شراب نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه دی ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی وو، نو هغه خپله پو هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل منځبي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ور باندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده، هغه ګناه مخه برگشت غوید باندې همسته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرس علی ما ينفعك، تاسو منفعت طرف ته ميلانو کین، یا کارو کې د دنیا لري لازم چې غم منافی دا خو به منفعت کار سره چې بالکل منفی تاثیر منفی غیظ په جامعه ټولنه کورونه په ټولو باندې لري، نو دغه مسولیتونه ټول د پغاره د چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی. آیا د اسلام له نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کش کی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهری ډاکتران طبيبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي، په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله نه یو قول نقله چا پوښتنه وشکه وکړو چې دا حشیش یا دا کوم معتادي شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروري ده، حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لږ لږ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا. معنا یې دا ده چې کرا کرا به یې کم کړي ځان، به تداوي کړي. بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې شي. کرا 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 په مراتب باید کم کړي. دا یوه طریقه. دومه طریقه بالکل روژه، دا خپل یو ظرف ده د صلاح، هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره. لا نشان هم کولی شي دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یو ورځ سهار روژه ونیسي تر غرمه پوری. غرمه نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کېدی شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشئی توګو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار، د تجارت، د کروندا، د زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کی کوم ممانعات راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونا یو ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د متادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسئولیتونه لري؟
واصله ابتدا کی د قاچاق منه کی، د زراعت منه کی، د کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلق باید ور سره همکاري وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کوم کی په دې راسته کی، ځکه دا یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامی ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقيقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاري سره.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطري وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی، تر نشي مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې 3-4 زره افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد شو، مشتریان ورباندې بې باوره شول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه مخکې مطالعه د مکتب هم دولسم چې خلاص کړه، بیا بوکس ته مې شروع کړه، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر هم مې هغه سامل کې اخته شوم، بیا بوکس مې رانه پاتې شو، ډنګر شوم، هډوکې مې وچ شي، ځان مې چې کته پوه شي ځان ډارېدم، د قواره مې خراب شوی، خپله کوپیکا شوم، د موټر او رنګمالم د موټر ښه مې کار هم جوړو، خپل استاد هم خپل ځان ته دکان لرم، شاګردان هم لرم، دوه درې دانې د ورځې کم مې ګټه پوه شي، درې زره، درې نیم زره تر 3000 پورې دومره پیدا یې خو والله بس د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ انس قره قره چرسته خو مې شیشې ته ختمه بس یو مې پودر نه دی وهلی نور مې یو نن نه پاتې سیګریټ مې وهله چرس مې وهلی تریاک مې وهلی ان مې زرقې ته کړې ده ته پچکارې والا رګونه مې رګونه نه پاتې ټول وچ دي د ما تقریبا یو وته کال کې سینې شکوم د مکتب لوم صرف نه مې نشه شروع کړې لومړی نشه مې له پنجافان نه شروع کړ بیا په سیګریټ بیا په چرس بیا ځکه په شراب ټابلیټ شو میں نے شیشے تو وہ میں تلیا کا تو وہ د بدن د دماغ جلته مې توان نشه دلای دا د لاس بندو اډو کې مې توان نشه دلای دا وڅکړم ما ډنګر شوم مخې خچاوم بوکسرم اره کوسي کوان دلای دوس اره مې ګوډه پوری خان دی ولا مخې مې نشانه کا ولا کار مې خجوړو اوس د سمو د کې د نشمه ډیر شوه دا مشریزم نه لرم اره سره جی بت تختی په انده د مریضي مشکل دا مریضي د سړي کوم سامان خلاص موټر برته سامان نشي تړل کنه ډیر نه شوی دی موټر مې خلاص کړی تړل پوښي موټر راکټ نه کوي مې بل سازو سره وسنه فنیش مې کم لګولې به 200 300 500 پورې ما دوره لګولې ځنه مخکې چې نشم لري کول خو ما اوس د نشه کوم دوستانه مثلا نکینی ټول نه مخ ګرځي او دا سم مشکلات نه ژوند کلاس نه مخکې شوی دا اوس ګوښ نشینې خپل ځان ته کینم خپل ته خرمه کورته سپیشل روم او کورته ورکوم پوش نور خپل 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 کار نه پیږي بس نور سسو کار نه لري ولاد نشي لاد جنگ میډیا کار ورځ باندې ما جنگ کور کې او کني شم نه کول کوم وادم وخت کړه او کاروبار به جوړو
تازه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې چې سلیم یو ګړندۍ موټر دربست کرایه کوي او ل خپل کورنۍ سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانيږي خو په لار کې ټول کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم سلام ستړی مشی
او ساجانا تر جلال آباد پورته پچوزه
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زره وانی راکه کنه
خه سمته خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځی
او نشوم څنګه ستاسی په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدل موټر به بیا راته و درې
بیګم اوسه بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد ته پوری بیخی ستاوی
بس خیر اوسې استاد خزی روخی زو موټر ته استاد دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان هلته کینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دوار سترګو راځي ماشومانو
هلته ځکه نه ما اخوا
ازای پزای شو په خیر
او ځای پزای شو درځل خیر سره
پادارا تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه وی دی
په جلال آباد کې کار لري ک څنګه
حال ته می ورور وسیږي د زوی وعده ده هغه وعده ته رواني
خا اوس پوه شوم
استاد څه کوي په موټر کې د چرسو سیګریټای وه
سیګریټای خو زه خپل وم تا ته خو نه در کوم ته څه مشکل لري ورور
څنګه ما ته مشکل نه دی په نشا کې موټر چلاول خو ډیر خطر لري کو خدای مکړه موټر چپا شو نو ټول به تبا شو اندامه ټوله کور نه ده
یار بادار ډیر دارن سړی زه د لاس کال کیږي چې پر دې لاین موټر چلاوم او د چرسو سیګریټم ور سره وهم
ته مې ویني چې بالام نه یم وهلای
ګورب استاد ماتل دی وای مانګای هر ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پويږي هم به ځان تبا کې هم به مونږ
یار کړې اختیار درته وایم نو تر څو چې مې سیګریټه نه وی وهلای به خې موټر نشم چلاولای نو نو ستا خو خدا غورورا
کانو چې داسې ده موټر ودارو موږ ستا سره هیڅ نشو
اخا چې ستا خو بدیږي نه وې څه کوم دا دې سیګریټ به مړکم نور څه وای خوشاله شوي
بس خیر وسی
ها ما خو ستاسو خبره ومنله اوس نو تاسو هم زما یو خبره خو ومنې کنه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دسکلې که ستاسو خو خوي نو زبو دی هوټل کې ډوډۍ وخورم ډیر وغایم که تاسو نیو خوړلې تاسو هم وخورئ
سمه دا ورشه ته ډوډۍ وخوره
ډیر وخت نه تیروم وروره زه راځم
ا
سړیا دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کی.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ ځه توکل په خدای. اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم.
دادا راغلم بادارا، زب یو زل داد موټر ټایرونه ملګو ګورم، بیا به نو زل خیره.
وسړیا دې موټر وان ته پام شو کنه، سترګې تکې سرې وي لکه چې دې ډوډۍ په پلمه یې ډېر چرسو ویلې دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دادا اوس به نو زل خیره سره، دعا وکړې د خیره.
استاد موټر لک قرار چلاوا، ولی دوبره بیړه لری؟
ور اوسړی مخ کې دې هم زما سور خراب کړو. تا ویل چې چرز مو ستاله خاطر می پوټل کې سیګریټ هوا، اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوا. زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سیګریټ دې هوا؟
هو سیګریټ هم هوا. ما ویل بیا په لار کې د سیګریټ اجازه نه راکوي، دیو پرځای می دوه سیګریټ انو وهل. مولا سیګریټ پرته کله ژوند کولای شو؟
وسړی یاد ته وای چې څنګه موټر تیز چلای.
ګوستا زدا څه کوي؟ مخ کې می درته وویل چې موټر لک په آرام او چلاوه، دا څه کوي؟ واژنه مو
ما ډارېګا نمرې.
استاد ته ولې په خبره نه پوهېږي؟ وای موټر په آرام او چلاوه.
آرام نه کیږي اور د لس کال زم داسې موټر چلاو ما پرینده چې خپل ډیری اوري وکو. په غلط کړ از مې خپه مشا، نه وخت کیږي داش نه دیدن تزما، نه وخت کیږي داش نه.
وسړی ا ته په کولی د پرتیس چلی موټر.
وا خلکو هله راشه چې موټر ته بشو هله.
اوف دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچارهګۍ مړه ده. ته ودرېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، ای وروره، ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم، خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوند مې خو مرګ ښه و. میرمن او ټول بچیان مې مړه شول، کور مې وران شو. زه خو یوازې شوم، زما کور خوران شو. خدا ته زموږ له وطن څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله په امان.
ده زهرو کاروان.
بگرام هوا کڑھا